السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. ملګری ملتونه وایي هیله مندي شته چې د بشري مرستې رسونې په ځینو برخو کې طالبان د ښځو ونډې ته بیرته اجازه ورکړي. د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفتس چې تازه د کابل له سفر ستون شوی امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په مرکه کې ویلي، که څه هم په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز لا هم په خپل ځای دی، خو له طالبانو سره یې په کابل کې د خبرو پر مهال له دوی هیله بښونکي ځوابونه ترلاسه کړي. تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شئ. د راپورونو له مخې د افغانستان پخوانی لوی څارنوال عبدالجبار ثابت وفات شوی دی. یو شمیر کورنیو رسنیو له هغې ډلې په جواک اجانس د ښاغلي ثابت د نږدې همکارانو په حواله تایید کړي چې هغه نن د پېښور په نارت ویست روغتون کې سا ورکړې. عبدالجبار ثابت له 2015 نه تر 2009 کال د افغانستان لوی څارنوال و. ښاغلی ثابت په دې موده کې د یو شمېر لوړپوړو چارواکو پر ضد د فساد دوسیې په جدیت تعقیبولې او له همدې عمله په یو لانجمنه څېره مشهور و. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کار د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلي او د افغانستان په اړه خبرې سره کړې دي. په دې لیدنه کې پرون د افغانستان په شمول د سیمې د سولې او ثبات اړوند مسایل تر بحث لاندې راغلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هینا ربانی کار په حواله ویلي چې یو باثبات افغانستان تل ورته مهم دی. هغه زیاته کړې چې افغانستان د منځنۍ یو جنوبي اسیا ترمنځ د یو اقتصادي پله حیثیت لري او پاکستان هڅه کوي چې د سیمې د نورو هیوادونو په ملتیا دغه هدف ته ورسیږي. او روسي ځواکونو نن سهار پر اوکراین د راکټي بریدونو یو نوې څپه پیل کړه او تیره شپه د بیپیلوټ الوتکو له برید وروسته ویل کېږي چې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او څو تنه نور ټپیان دي. د اوکراین د پلازمینې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي، په دغه ښار کې د نن ورځې په برید کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. کلیچکو د کیف له اوسیدونکو وغوښتل چې په پناځایونو کې پاتې شي. د روسیې نوي راکټي بریدونه وروسته له هغه وشول چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د دغه هیواد له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې اوکراین ته د اوږده واټن ویشتونکي توغندي او پوځي الوتکې ورکړي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر وایي طالبانو د ښځو د کار په برخه کې ښې ژمنې ورکړې دي.
د دوی ځواب راته دا و چې دوی په یوه کړنلارې کار کوي چې په راتلونکو اونیو کې به جوړه شي او په کې به د بشري مرستو رسولو په چارو کې د ښځو رول ته پام شوی وي.
دا ژمنې څومره عملي ښکاري د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د مرستې د ټکنۍ کېدو له کبله څه باندې 1,00,000 کسان اغیزمن شوي.
مخکې خو به ښه وې، ښځینه به راتللې، کور په کور به ګرځېدلې، مرسته به یې کولې، لږ څه زموږ ګزاره پرې باندې کېدله، اوس خو هغه موږ باندې بندې شوې.
په افغانستان کې د قرآن کریم د سوځېدو په غبرګون کې د مظاهرو دوام. کونړ او اروزګان کې تازه مظاهرې شوې. که تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. د اوکراین د جګړې تازه حال درکوو او له نورو پیښو مو هم خبرو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. اوریدونکو دغه خبرونه پر رادیو سربیره همدا شیبه د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. راځو د سر موضوع ته. د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال وایي د طالبانو لوړپوړو چارواکو ورته ویلي چې په داسې یوه کړنلاره کار کوي چې له مخې به یې د بشري مرستې رسونې په ځینو برخو کې د ښځو ونډې اخیستو ته اجازه ورکړل شي. مارټین ګریفټس امریکایي ټلویزیون سی ان ان ته ویلي، که څه هم په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز لا هم په خپل ځای دی، خو له طالبانو سره یې په کابل کې د خبرو پر مهال له دوی هیله بښونکي ځوابونه ترلاسه کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بلې مرستیالې امینه محمد په خپل ټویټر کې لیکلي چې هیڅکله به افغان میرمنې او نجونې هیرې نه کړي. دا چې د خاغلی ګریفټس د سترګندونو نور جزئیات څه دي، همکار مې حسیب تلاش دغه موضوع تعقیب کړی. دا مهال را سره سټوډیو ته وصل دی. تلاش صاحب، ستړي مسی، د خاغلی ګریفټس د سترګندونو جزئیات که اوریدونکو ته وایي.
سلامونه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو په کار د بندیز له پریکړې څخه څه د پاسه یوه میاشت تېرېږي. ملګرو ملتونه وایي هیله مندي شته چې د بشري مرستې رسونې په ځینو برخو کې طالبان د ښځو ونډې ته اجازه ورکړي. د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفټس چې تازه د کابل له سفره ستون شوی امریکایي تلویزیون سی ان ان سره په مرکه کې ویلي دي، که څه هم په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو د تېرې میاشتې بندیز لا هم پر خپل ځای دی، خو له دوی سره یې په کابل کې د خبرو پر مهال له دوی هیله بښونکي ځوابونه ترلاسه کړي دي. ښاغلی ګریفټس وایي
Their answer is we're working on this, we're working on a set of guidelines.
د دوی ځواب راته دا و چې دوی په وکړنلارې کار کوي چې پر اتونکو اونیو کې جوړ شي او په کې به د بشري مرستو رسولو په چارو کې د ښځو رول ته پام شوی وي. زه له دې چارې خوښ یم او له ټولو طالب چارواکو سره چې ما لیدلی ما ترې مثبت ځواب ترلاسه کړی. نو موږ یې پایلو ته په تمه یو او په دې برخه کې به د فبروري تر وروستیو له دوی سره په ژورو بحثونو اخته یو، تر څو دا باور ترلاسه شي چې هر هغه کړنلاره چې جوړیږي نو باید د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي وي.
Whatever guidelines come out meet the needs of the Afghan people.
مارتین ګریفټس هیله ښودلی چې طالبان به د ښځو د کار په اړه لارښود ژر خپور کړي. د ده په وینا چې راتلونکو څو اونیو کې به دا کار وشي. مارتین ګریفټس کابل ته په راتګ سره د طالبانو بېلابېلو چارواکو لکه د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي، دغه راز د بهرنیو چارو وزارت، د طالبان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی، د کډوالو چارو وزارت خلیل الرحمن حقانی او داسې نورو چارواکو سره لیدلی وو. په 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې ترواک وروسته طالبانو سمدستي له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه. خو د 2022 میلادي کال په وروستیو کې پر ښځو د محدودیتونو په دوام یې دوی له لوړو زده کړو هم منع کړي او په کورنیو نادولتي او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي بلې مرستیالې امینه محمد چې دا هم په دې وروستیو کې پر افغان میرمنو د مادیتونو د پای ته رسېدو په تړاو له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلې وه او له بېلابېلو طالب چارواکو سره یې ولیدل. په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې هیڅکله به افغان میرمنې او انجونې هیرې نه کړي. اغلی محمد لیکلی چې دوی به داسې لار ومومي چې له مخې افغان میرمنې په ټولنه کې ځان وویني او بشري حقونو ته درناوی وشي. نوموړي تیره ورځ په نیویارک کې په یو خبري کانفرنس کې هم وویل چې باید له 13مې پیړۍ څخه 18مې پیړۍ ته د طالبانو پر راوستلو باندې کار وشي. اغلی محمد زیاته کړې د افغان میرمنو د بشري حقونو د تامین په هدف یې په خپل اختیار کې له هر ډول امکاناتو کار واخیست. خو د دې په وینا چې افغانستان ته د سفر پر مهال پر طالبانو فشار راوستو پر افغان میرمنو بندیزونه لرې کړي، په ځانګړي ډول د بشري مرستو د رسولو په موسسو کې، ځکه په خبره یې د سخت ژمي پر مهال قحطي د نږدې کېدو په حال کې ده.
ډېره مننه زموږ همکار حسیب تلاشو چې ویلې د بشري مرستو رسونې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي مرستیال وایي د طالبانو یو شمیر جګپورو چارواکو د ښځو د کار په برخه کې ښې ژمنې ورکړي او ورته یې ویلي دي چې په دې برخه کې په یوه تګلاره یا کړنلاره کار روان دی چې په څو اونیو کې به بشپړې شي. د طالبانو دا ژمنې څومره عملي ښکاري؟ د همدې موضوع د تحلیل لپاره د ښځو فعاله ډیوه پتنګ سټوډیو ته وصل ده. ډیوه جان، ستړي مشي، ستاسو په نظر د طالبانو دغه ژمنې چې مارټین ګریفټس یې ورکړي او په ظاهره ګریفټس هم له افغانستانه خوښ تللی دی، څومره به عملي بڼه غوره کړي؟
سلامونه دی لودین صاحب، تاسو ته ورسیږي او ستاسو دی پروګرام ټول لیدونکو ته. ګوري د ژمنې خو چې ورکړي دي، موږ هیله من یو چې په دو ژمنو باندې دوی واقعیت عمل وکړي او هغه کومې خبرې چې دوی دغه بهرنۍ ټولنې ته یا ملل متحد ته کړي دي چې واقعیت کېدای شي چې د یو خوشحاله ځای وي، که چېرته دوی په څو اونیو کې دغه پرېکړه وکړي او دغه ستونزې اقلا د افغانانو میرمنو لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره ورځ تر بلې راکمې کړي. خو اوس خبر په دې کې ده چې دا رقم ژمنې خو موږ تاسو مخکې هم اورېدلې وې، آیا دا به همغسې ژمنې وي لکه مخکې چې دوی کړې وې او بیا ونه شوی کړی چې په هغې باندې دوی عمل وکړي که نه؟ د ازلی د دوجمنې به فرق لري. دوه خاطر چې وکړه تاسو چې ووی چې د ملل متحد ته چې کومې ژمنې ورکړل شوي دي او دوی هم خوشبین ښکاریږي، خو لکه یو تحلیلګر راغوندې زه فکر کوم چې کیدای شي چې دغه څو هفتې چې دوی ورته ښودلي، زه فکر نه کوم چې په څو هفتو کې به دوی وشي کړی چې دغه ستونزې حل کړي. کیدای شي د څو هفتو نه به خبره څو میاشتو ته تیره شي.
بله، څه فکر کوئ په یوه اونۍ کې کابل د ملګرو ملتونو د دوه لوړ پوړو چارواکو کوربه و؟ امینه محمد چې د سرمنشي مرستیاله و او بیا د مارټین ګریفټس. امینه محمد په ظاهره له کابل یو څه ناراضه تللې و، اما ګریفټس خوشاله. څه فکر کوئ د مرستو موضوع ده او کنه؟ چون هغه یو میرمنه و، همدې لپاره ناراضه ولاړه.
ګورې والدي خبره ده چې موږ تاسو انسانان ټول د یو بل زړه نه راځو، خو بیا مېرمنه کېدای شي زیاتره د مېرمنو د زړه نه راشي. دا چې یو هېواد ته څوک راشي چې یوه مېرمنه وي او هغه په دې سطح باندې ځان رسولی وي او نورې مېرمنې په دا رقم هېواد کې وویني چې هغوی اجازه د کار او د تعلیم نه لري، واضح خبره ده چې څوک نایله کېږي. خو دا چې مارتین بیا خوشحاله ده، دا ښه خبره ده چې دوی ته دا رقم وادي ورکړل شوي دي. موږ هم هیله من یو چې دوی په خپلو وعدو باندې ودرېږي. خو بیا خبر دې ته راځي چې دوی د چا سره لیدلي دي، دغه کوم کسانو سره چې دوی ناسته شوې ده. دا خو موږ تاسو پوهیږو چې دوی طرفدار د مېرمنو د کار او د تعلیم دي او همیشه موږ د دوی نه دغه غږونه اورېدلي دي دغه وزیرانو نه. خو هغه کسان چې واقعت سرسخت د مېرمنو د تعلیم سره دي او د زده کړې سره دي، هغوی د دا رقم چارواکو سره نه لیدل شوي دي او نه د هغوی نه دوی کوم داسې قناعت بخش خبرې اورېدلې دي چې موږ تاسو وشکرای وویو چې امکان لري چې دغه خبرو باندې دوی عمل وکړي.
بله، او څه فکر کوئ میرمن محمد په خپلو خبرو کې چې بیګای په نیویارک کې درلوده، اشاره درلوده چې د مارچ میاشتې په نیمایي کې به دوه سیمه ایز سازمانونه د اسلامي همکاریو د سازمان په ګډون افغانستان ته لاړ شي، هلته به له طالب چارواکو سره له نږدې د ښځو د حقونو، د تعلیم او کار د حقونو په اړه خبرې وکړي. فکر کوئ ملګري ملتونه او په ټوله کې سیمه ایز سازمانونه او د اسلامي همکاریو سازمان څه کولی شي تر څو طالبان بالاخره وهڅوي چې له دغو پرېکړو نه چې نړۍ اغېزمنه کړې متاثره کړې ده لاس په سر شي او بیرته ښځو ته د تعلیم او کار اجازه ورکړي؟
زما په نظر سره ګورې چې بمیر ټولنه باید دغه کسانو سره کینی او لیدنې ورسره وکړي چې واقعیت په افغانستان کې د مېرمنو د زده کړې سره او د کار سره سرسخت مخالفین دي. دا لکه دوی چې اوس راځي د متقی صاحب سره هم د رقم د سراج الدین حقانی صاحب سره دوی کینی، دغه کسان دي چې هغوی ستونزې په دې کې نه ویني. خو متاسفانه زوري هم تر نن ورځې پورې نه دی رسېدلی چې دوی وشي کړی چې په دغه فیصله کې تغییر راولي. ټولنه کولی شي چې زیاتره فشار دا رقم وارد کړي چې هغوی کوشش وکړي دغه کسانو سره کښېني چې واقعیت صلاحیت د دې لري چې د مکتوبونو دروازې را خلاصې کړي یا صلاحیت د دې لري چې دغه فیصله را بدله کړي. نن ورځ موږ تاسو وینو چې صرف د دوی هغه ناسته دغه کسانو سره شوې ده چې دوی ته صرف ژمنه وکړي چې موږ خپل کوشش کوو. او دا تاریخونه نورماله وخت مثال کوم تاریخ ورته شوی تاریخونو کې همیشه بدلون راغلی دی، د ناستې بیا ځنډول شوي دي او د افغانستان خلک یا مېرمنې هم دا رقم تنه ورځې پورې په هیله باندې ناستې دي.
کور مو ودان. ډېره مننه د ښځو فعاله ډیوه پتنګ و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. او سپارښتنې دا و چې که ملګري ملتونه غواړي چې طالبان خبرې ومني، باید د طالب چارواکو له هغه څیرو سره خبرې وکړي چې د دې په باور په واک کې لومړی خبره لري.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیر ساعته اوریدلی شئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس هم د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د ګاونډي هیواد هڅو ته ورځو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف کابل ته له سفر وروسته په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلي چې له نوموړي سره په لیدنه کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانیکر ویلي پاکستان په افغانستان کې د تلپاتې ثبات غوښتونکی دی. دا موضوع زموږ همکار خاطر پردیس تعقیب کړی. دا مهال سټوډیو ته وصل دی پردیس، ستړي مشي سیدی د کابلوف او د ربانیکر د خبرو جزئیات.
سلام لودین صاحب تاسو ته ټولو لیدونکو ریدونکو ته. نن البته د چهار شنبه ورځ نه وخت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه ورکړه او په هغه کې ویل چې د پاکستان د دولت وزیر حنار بانیکر د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره لیدلی دی. په دغه لیدنه کې دوی په بیلابیلو مسایلو باندې بحث کړی دی. خو په دغه اعلامیه کې چې دوی خبره کړې ویل شوي دي چې اغلی ربانیکر د کابلوف سره په خبرو کې د یو باثبات افغانستان غوښتونکي شوي دي او ویلي چې یو باثبات افغانستان د دوی لپاره ډېر زیات مهمه دی. خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي دي چې افغانستان د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د یو اقتصادي پله حیثیت لري او پاکستان هڅه کوي چې د سیمې او نورو هیوادونو په ملتیا دغه هدف ته ورسیږي. خو په اعلامیه کې د ښاغلي کابلوف په حواله باندې بیا څه نه دي راغلي. ښاغلی کابلوف داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې نوموړی له دې وړاندې د رواني میلادي میاشتې په 12 افغانستان ته سفر کړی و. والته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی و او له هغه سره یې په یو شمېر مسایلو خبرې کړې وې. د متقی ویان حافظ وزیر احمد تکل هغه مهال په خپل ټویټر لیکلی و چې دواړو خواوو په ګډو همکاري او خوړې کو باندې خبرې کړې. خو پښتنه دا ده چې د سیاسي یا د روسیې دغه ډول د روسیا ستاسو دغه ډول سفرونه په دې وروستیو کې څه معنا درلودلی شي؟ په دې اړه د شنونکو نظرونه ویشلې دي. خو کبیر حقمل د سیاسي چارو شنونکي وایي چې روسیه مجبوره ده او د مجبورۍ له مخې هڅه کوي په افغانستان کې مهم رول ولوبوي. د هغه د خبرو یو برخه به واورو.
روسیا په یو مجبوریت کې راګیر ده. اصل طالبان نه دی خوښ. تیر ځل هم چې طالبان راغلي وو دوی د شمالي ټلوالي کلک ملاتړی پاتې سول. اوس هم چې ازبکستان او تاجکستان یا نور د منځنۍ اسیا هیوادونو له طالبانو د خطر اظهار کوي، روسیا د هغوی تر شا ولاړه ده. خو تر څنګ بیا له امریکا سره د مخالفت له امله د طالبانو حمایت هم کوي.
د چارو بل کتون کې داوود مایار بیا په دې باور دی چې روسیا غواړي د امریکا په وړاندې خپل صف پیوړی کړي. د هغه د خبرو برخه به هم وورو.
په دې شک نشته چې د روسیې د ډول سفرونه او د ډیپلوماټیک تلاشونه د نړیوال تبخ امریکا ته تشویش جوړي. یعنی هغوی ته دا مسله ډیر خوند نه ورکوي. نو په اصل عمل کې به امریکا هم تلاش وکړي چې د فرصت نه استفاده وکړي.
لودین صاحب، روسیا، پاکستان او چین د یو شمېر راپورونو له مخې هغه هیوادونه دي چې په کابل کې خپل ډیپلوماټیک نمائندګان فعال ساتل دي. او معمولا ویل کیږي چې دغه هیوادونه د افغانستان د اقتصادي په ګټو کې هم مهم ونډه درلودلی شي.
کور مودان زموږ همکار خاطر پردیس و چې د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي او د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي د لیدو کتو جزئیات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وسم اورستنیګو په افغانستان کې د مظاهرو وروستي وضعیت په کونړ، اورزګان او یو شمیر نورو ولایتونو کې د قران کریم د سوځیدلو په خبرګون کې تازه مظاهره شوه. دا چې مظاهره چیرته شوه او مظاهره کوونکو څه ویل، دا موضوع زموږ همکار محمد صادق رښتینی تعقیب کړي. رښتینی صاحب ستړي مشي.
الو جی صاحب سلام. لکه تاسو چې دونه وکړه په سویډن کې د یو سیاستوال لخوا د قران کریم د یوې نسخې د سوځیدو په خبرګون کې د تیرو شاوخوا درو ورځو راهیسې د افغانستان په مختلف ولایتونو کې مظاهرې روانې دي. لومړی د تیرې سه شنبه په ورځ په خوست او ننګرهار کې په زرګونو کسان واټونو ته راووتل او د قران کریم د سوځیدو پیښې وغندل او د نړیوالې ټولنې څخه د هغه سویډنی سیاستوال د محاکمې کېدو غوښتنه وکړه چې د قران کریم نسخې ته وراچولې وو. دغه راز پرون چهارشنبه په کندهار او زابل ولایتونو کې هم سلګونه کسان واټن تراوتل مظاهره وکړه او د سویډنی سیاستوال او دغه هیواد پر ضد شعارونه ورکړه. په کندهار کې د لاریون ګډونوالو د سویډن بیرغ ته ور واچاو او غوښتنه وکړه چې دغه سیاستوال د قران کریم ته د بی حرمتۍ په جرم محاکمه شي. دغه راز نن د روزګان په مرکز ترینکوټ، د کوناډا په مرکز اسدآباد او د لوګر په مرکز پولیالان کې هم زرګونه کسان په سویډن کې د قران کریم د سپزیدو پیښه غندلې ده او په خبرګون کې لاریونونه کړي او دغه عمل تر سره کوونکو ته د سزا غوښتنه کړې. د لوګر مظاهرچانو له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې ده چې پر دغه هیواد فشار راوړي تر څو د پیښې عاملین محاکمه کړي. د کونړ مظاهرچانو بیا د اسلامي نړۍ له مشرانو غوښتنه کړې ده چې اسلام ته د سپکاوي کوونکو په وړاندې یو موټی شي. دغه راز د روزګان په مرکز ترینکوټ کې چې په مظاهره کې ځایي طالب چارواکو هم ګډون کړی وو، ګډونوالو یې د سویډن هیواد پر ضد شعارونه ورکړه او د دغه هیواد بیرغ یې وسوځاوه. د یادولو وړ ده چې د تیرې شنبې په ورځ د سویډن په پلازمینه کوپنهاګن کې د ترکیې سفارت مخې ته د دغه هیواد د یوې شعارخې دینمارکي سیاستوال په مشرۍ د یو لاریون پر مهال د قرآن کریم یوې نسخې ته اور اچول شوی وو.
ډېره مننه صادق رښتینی و چې د سویډن په پلازمینه استاکولم کې د یو سیاستوال لخوا د قرآن شریف د سوځېدو په غبرګون کې د افغانانو د مظاهرو حال راکوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو او لیدونکو، د خبرونې په دې برخه کې لاند ورزو یوې نړیوالې موضوع ته پر اوکراین د روسیې د جګړې تازه حال درکو. هلته روسیې ځواکونه پر اوکراین تازه توغندیز بریدونه کړي. فریدې سیال دا موضوع تعقیب کړي. مهرباني.
سلامونه تاسو ته، ټولو اوریدونکو لیدونکو ته. د اوکراین په پلازمینه کې باندې نن سهار یو وار بیا روسي ځواکونو د توغندیو بریدونه نوی څپه پیل کړې ده. د اوکراین د پوځ مشر، اداري مشر سرهی پوپکو ویلي چې روسانو لږ تر لږه 15 توغندي توغولي و چې ګڼې د اوکراین لخوا په هوا کې شند او لمنځه وړل شوې دي. په دغه بریدونو کې چې ځینې تاسیسات یې بنخه کړي و، لږ تر لږه یو کس وژل شوی ده او دوه نور ټپیان دي. د بریدونو له امله یو وار بیا د برېښنا پرچاوي په اوکراین کې رامنځته شوې ده. د کیف خروال ویتالی کلی بچکو په هولوشیف خرګوټي کې خلکو ته د مرګ شوبلې د رسیدو خبره کړې ده او د کیف په اوسیدونکو یې غږ کړی ده چې په خپل خوندي ځایونو کې پناه واخلي. بیا هم پر کیف د ډرون الوتکو بریدونه شوي و. د روسي له هغې پر اوکراین د ډرون او توغندیو بریدونه نوې څپه بیا پیل کړې ده چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له خپلو لویدیځو متحدانو وغوښتل چې د روسیې د بریدونو د دفاع لپاره اوکراین ته جنګي الوتکې او اوږد واټن ویشتونکي توغندي ورکړي. جرمني او متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې کیف ته پرمختللي جنګي ټانکونه هم ورکړي. د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونو په ګڼو ختیځو برخو کې پر روسي پوځیانو فشار په دې روسیو کې زیات کړی دی. د اوکراین ولسمشر لاسکاینیو سره په مرکه کې چلن خبره شوې ده کړي چې له دې سره چې اوکراینی عسکرو په دونیسک او زاپوریژیا کې ځینې خرګوټي له لاسه ورکړي، خو نن روسان تر ډېر فشار لاندې وو. هغه دا کړي ده چې د روسي لور ته زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختي، او خبره چې روسي چارواکو د خپل عسکرو مرګ ژوبلې ته له پام پرته خپل خلکو ته ډاډ ورکوي چې په جنګ کې ورته زیات تلفات نه اوري. نږدې یو کال کېږي چې روسیه پر اوکراین خپل غیر موجه یرغل پیل کړی او دغه یرغل په نتیجه کې بریدونه دواړو خواو ته ورځ په ورځ ډېریږي.
سلامت اوسې فریدا سیال، و چې پر اوکراین د روسیې د تازه حملو حال درکو.
له خبرونو ور اخوا،
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې د اداري او شریکانو د فعالیتونو د وی برخې د زندیدو له عمله له یو لک شل زرو ډیر کسان په تیر بیا ماشومان او ښځې متاثر شوي. تفصیل په دې راپور کې.
زمن مکار نه کوي، روزګار نشته ده چې دا خارجیانو مرستې بندې کړې په موږ باندې.
د کابل یوه اوسیدونکې وه چې له خپل بد اقتصادي وضعیت څخه یې شکایت کاوه. دا میرمن چې وایي نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې زمن او لونه یې وزګاري دي او باید ژر تر ژره بشري مرستې بیرته پیل شي.
مخکې خو به ښه وې، ښځینه به راتللې، کور په کور به ګرځېدلې، مرسته به یې کولې، لږ څه زموږ گزاره پرې باندې کېدله. اوس خو هغه موږ باندې بندې شوې، خپله مې مریضه یم، دومره را سره نشته چې لاړ شم ډاکټر ته دوا وکم.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي عثمان هم ازادي راډیو ته ویل چې د مرستو د بندېدو او د سخت ژمي له امله د دغه ولایت ډیری اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
په دې وروستیو کې د غیر دولتي موسسو فعالیتونو په درېدو سره پکتیا ولسونه ګڼ شمېر مشکلاتو سره مخ دي. هغه که روغتیایي مشکلات وي، هغه که د خوراکي مرستو مشکلات وي، ګڼ شمېر مشکلات دي چې ولسونه ورسره مخ دي. نو هوا هم سړه ده، ژمی هم ده، او خلک هم په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې قرار لري.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په خپل راپور کې ویلي چې د روان کال په جنوري میاشت کې په افغانستان کې په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز له امله له 420 کلینیکونو 115 ګرځندۍ تړل شوي چې د 2000 ماشومانو په ګډون امیدواره او شیدې ورکوونکي میرمنې هم اغېزمنې کړې دي. په راپور کې دا هم راغلي چې د ښځینه ښوونکو د نشتون له امله په ښوونیزو برخو کې د دې سازمان فعالیتونه ځنډول شوي چې له امله یې 9000 او 300 کسان چې په دې کې هم ډیری ښځینه دي اغېزمنې شوي دي. خو په راپور کې راغلي چې تر اوسه 1.6 میلیونه خلکو ته د خوراکي توکو مرستې او بیړنۍ تغذیه رسېدلې او د خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې په روانه میاشت کې دا مرستې 15 میلیونه خلکو ته ورسیږي. راپور وایي د دې سازمان له 900 شریکانو څخه 500 اعلان کړی چې دوی کولی شي په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. په راپور کې راغلي چې د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې له 90 نادولتي موسسو سره تړونونه او د 6000 ښځو په ګډون 3000 کارکوونکي لري. په ورته وخت کې د فارس خلیج د همکارۍ شورا وایي چې طالبان افغانستان یرغمل نیولی دی او د موضوع د نوري نړۍ لپاره په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت او بشري مرستو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي دي. د دې سازمان د منشي مرستیال عبدالعزیز اماد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان معاصره دی، خو بیا هم دوی باید د هیواد له خلکو سره د مرستو لپاره هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ډسمبر په میاشت کې د طالبانو لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو له بندیز وروسته ډیری مرستندوی موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول او د خپل کارونو بیا پایلې د دغه بندیز په لرې کېدو پورې مشروط وګڼلو. خو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام انفي ویلي چې نړیواله ټولنه باید بشري مرستې چې میلیونونه افغانان ورته اړتیا لري له سیاسي مسایلو سره شریکې نه کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوسم ورزو خپل ورزشی خبریال بختیار ساحل ته د ورزش له ورسته یو پیښونه به مو خبر کی. ساحل صاحب فقط که یو دقیقه کراته وای مهرباني.
سلامونه لودین صاحب ټولو ته. پرون د پاکستان کرکټ ادارې د دې هیواد په پی سل سیالیو کې د بل ډرافت خبر ورکړه او په دغه ډرافت کې دوه نور افغان لوبغاړي قیس احمد او اظهار الحق نوید اخیستل شوی دي. قیس په د کوټې د لوبډلې لپاره او نوید په د ملتان د لوبډلې لپاره لوبه کوي. دغه راز کرکټ نړیوال شورا بیا نن په یو اعلان کې ویلي دي چې بابر اعظم د 2022 زیږدیز کال د یو ورځنیو سیالیو غوره لوبغاړی نوموي او تر څنګ یې د انګلینډ د ټیسټ سیالیو لوبډل مشر بن سټوک په ټیسټ سیالیو کې د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي. اخوا د سویلي افریقا سوداګریزي سیالۍ چې دي د فبروري تر 2 منټې پورې ځنډېدلې.
کور مو ودان بختیار ساحل اوریدونکو په پای کې مو هم له داسې روباټ خبرو چې په امریکا کې د نارس پر ځای کار کوي.
دا د امریکا په شیکاګو ښار کې په المارست میموریل هاسپټل کې د ماکسی په نامه روبوټ دی چې د نرسانو په ځای کار کوي. په دې روغتون کې د تیرې سمودې راهیسې د نرسانو کمی وه، نو د هسپتال چارواکو له جدید ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو وروسته دلته دوه روبوټونه راوستي دي. دا تیر څو کلونو راهیسې هر چا په روغتون کې د لږو کارکوونکو د مسلې هوارولو هڅه کوله، خو موږ په یو نایاب انداز کې د دې مسلې حل راباسلو کوښښ کوه. د روغتون چارواکي وایي چې دا روبوټونه د شپږو کسانو کار کوي او د دوایانو په ګډون نور شیان له یو ځای څخه بل ځای ته وړي.
A lot of times I was the one kind of running around the hospital.
زه د روغتون په هغه کار کوونکو کې یو يم چې زیات وختونه په روغتون کې د کار پترس کې منډي وای، ټول شیان راخلم او د دې کار لپاره په روغتون او په ځنګړی توګه پا په الماست هسپتال کې د میلیونو په فاصله کې ګرځم، نو د ګرځېدو وخت بچ کولو، د مریض له کټ سره نږدې پاتې کېدو او له مریضانو څخه د لرې نه تلو لپاره دا روبوټونه ډېر مرسته کوي. دا ډېر مددګار دی.
د الماس میموریل روغتون شمیرې ښایي چې د دوو روبوټونو په تیره سه موده کې اره میاشت شاوخوا 1300 ځله شایان وړي دي او شاوخوا 1000 میله ګرځېدلي دي.